السلام علیکم. په افغانستان کې د څلور د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه تر پنځو بجو ده. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یوه نامناسب وخت کې وژل سو او تمه ده چې دا کار به د سولې هڅې زیانمنې نه کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د قاهرې یوې محکمې نن له واکه د لرې کسي ولسمشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین ډلې د څوارلسو نورو مشرانو د محکمې بهیر د دې لپاره وځنډوه چې متهمینو د محکمې ضد شاورونه ورکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د واشنگتن او ریاض ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د هڅو په دوام سعودي عربستان ته ورسېد. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له محمد قاسم سلمال څخه اوري.
د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې د انتخاباتي مبارزو د مالي لګښتونو د څارنې غوښتنه کړې. د پاکستان ځینو مدني ټولنو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان پارلمانونه باید د خپلو دولتونو څخه وغواړي چې په دواړو هیوادونو کې سوله ټینګه کړي. او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي ډېر ژر به له روسیې سره د تیلو د اخیستلو یو قرارداد لاسلیک کړي. د هم پوره کورنی خبرونه. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مالي سرچینې معلومې کړي. د دې کمیټې یو غړي یما ترابي نن یوې خبرې غونډې ته ویل چې باید د پیسو د څارلو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي.
باید قواعد ایجاد شوه، طرز العمل ایجاد شوه.
شغلې ترابي وایي اوس باید داسې قوانین او کړنلارې جوړې شي څو موږ وکړی سو د هغه پیسو د څارنې لپاره چې د انتخاباتو پر پروسې لګیږي یو میکانیزم رامنځته کړو. یا د کمیټې د غرض د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتي چې د کمیسیون یو شمیر کارکوونکو ته له تقلب څخه د مخنیوي په برخه کې روزنه ورکړي. د جمهوري ریاست کاندیدان به تر راتلونکو څه کم دوه میاشتو پورې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي. د پاکستان د مدني ټولنې د سازمانونو شاوخوا لسو غړو او د افغانستان د مشران جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ترمنځ نن په غونډه کې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د سولې پر لارو چارو خبرې وسوې. د پاکستان د مدني ټولنې د فعالان د څو ورځو راهیسې کابل ته په سفر راغلي. له غونډې وروسته د مشران جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پښتون وویل د پاکستان د مدني ټولنې غړو ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان پارلمانونه باید په خپلو دولتونو فشار راوړي تر څو د سولې د راوستلو او د تروریزم په لمن جوړولو کې جدي هڅې وکړي. د پاکستان د مدني ټولنې د پلاوی یو غړي عصمت الله خان وزیر ویل چې د افغانستان په امنیت او ثبات کې د پاکستان امنیت او ثبات نغښتی دی. او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي ډېر ژر به د دې وزارت یو پلاوی روسیې ته سفر وکړي څو له د هیواد سره د نفتي موادو د رانیولو یو قرارداد لاسلیک کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا مواد د ژمي په موسم کې د سون موادو د بیل لوړیدو څخه د مخنیوي په هدف اخیستل کیږي.
د اینمي نزدیکیا وزیر صاحب تجارت صنایع به کشوري
روسیې دی وایي د سوداګرۍ وزیر په همدې نږدې وختونو کې روسیې ته ځي څو یو اندازه تیل واخلي. دا تیل به د ګازو بیه کنټرول کړي او د غرض به موږ وکړی سو په کابل کې د تیلو ټانکونو ته په مناسبه بیه تیل ورکړو. د همدارز ویل چې د سوداګرۍ وزارت په پام کې لري د ژمي تر رسیدو مخکې 2000 ټنه نفتي مواد له بیلابیل هیوادونو څخه واخلي. د کابل بازارونو کې اوس مهال یو لیتر تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د کورونی خبرونه فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
د پاکستان یو محکمه نن د دې هیواد د پخواني ولسمشر پرویز مشرف ضمانت قبول کړ. پرویز مشرف ته دا ضمانت پر لال مسجد د حمله د دوسیه په خاطر ورکړ شوی دی. پر هغه تور دی چې په 2001 میلادي کال کې د لال مسجد د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د لانجې پر مهال کومندو ځواکونو ته د حمله امر کړی و چې لشتلجه سلطنه پکې وژل شوی و. د اسلام آباد ایو سیمه ایز محکمه نن وویل چې پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف باید د دې ضمانت پر وړاندې 2000 امریکایي ډالر ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له هم پرویز مشرف نوم د حقوق کسانو پولیس کې ساتلی چې حکومت د اجازه څخه پرته بهر ته د تګ اجازه نه لري. د پرویز مشرف د حقوقي ټیم یو پخوانی غړي وایي چې
پرویز مشرف ویل ریمین ان دیس کانتری.
جمهور رئیس مشرف به په همدې هیواد کې وي او هیڅ کله به هیڅ چیرته ولاړ نه سي. د اسلام آباد د محکمې د تازه پریکړې سره شاید د پرویز مشرف لپاره د آزادۍ زمینه برابره سي. پرویز مشرف د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې نظر بند دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امریکا سره پر اړیکو د بیا کتنې لپاره د ملي امنیت په چارو کې د خپلو سلاکارانو سره ګوري. د پاکستان صدر اعظم د دې غونډې پریکړه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته وکړه. اسلام آباد چې د پاکستاني طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل هڅې کولې ویلي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدو دغه پروسه تخریب کړې ده. له بلې خوا پاکستاني طالبانو خپل نوی موقت مشر مطبوعاتو ته ورمعرفي کړ. د پاکستاني طالبانو یو قومندان د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان نوی موقت مشر شاهین بیټنۍ نومیږي او پرون ټاکل شوی دی. د پاکستاني طالبانو ویاند ویلي د حکیم الله مسعود پر ځای دایمي مشر لانه دی ټاکل شوی. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری د واشنگتن او ریاض ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د هڅو په دوام سعودي عربستان ته رسیدلی. کیری نن په ریاض کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته په خبرو کې وویل چې سعودي عربستان د منځني ختیځ د امنیت لپاره ستر لوبغاړی دی او د سعودي د هڅو ستاینه کوي. جان کیری په مصر، سوریه او ایران کې وضعیت ته په اشاره ویلي د منځني ختیځ د امنیت لپاره د واشنگتن او ریاض همکاري ډیره مهمه ده. سعودي چارواکو په سوریه کې د امریکا د اقداماتو، د ایران سره د اړیکو د ګرمولو لپاره د امریکا د هڅو او په مصر کې د روان سیاسي بحران په وړاندې د امریکا د دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې ده. جان کیری پرون په قاهره کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې یولس ورځني رسمي سفر کې اسرائیل، لویدیځ غاړې، اردن، متحده عربي اماراتو، الجیریا، مراکش او پولینډ ته ولاړ سي. د قاهرې محکمې نن د لواک لري شوي ولسمشر محمد مرسي او د اخوان مسلمین د ډلې د څوارلسو نورو مشرانو محاکمه د جنوري تر میاشتې وځنډوله. ویل کېږي چې محمد مرسي او ورسره کسانو د مرګ په پوځي حاکمیت شعارونه ورکول او قاضي د محاکمې ځنډولو ته مجبور سو. محمد مرسي په محکمه کې خپل ځان د مصر قانوني ولسمشر بللی او پلویانو یې د محکمې د ودانۍ په وړاندې اعتراضونه کول. په مصر کې لواک لري شوی ولسمشر محمد مرسي نن د قاهرې د پولیسو اکاډمۍ ته محاکمه لپاره بول سوی وو. محمد مرسي دروان کال د جون په دریمه لواکل لري سوی دی. دا له غ رئیس اول وار دی چې مرسي د خلکو په وړاندې راڅرګندېږي. دوی په 2012 میلادي کال کې د دسمبر په میاشت کې د ولسمشرۍ له ماڼۍ بهر د هغو نشټو لپاره د خلکو په هڅولو تورن دي چې څنڅه لستنه پکې وژل سوی وو. کچېرې محکمه دوی مجرم وګڼي په عمر قید یا اعدام محکومېدلی سي. د ملګرو ملتو او نړیوال بانک مشران روانونی په یشمیر افریقایي هیوادو کې د اقتصادي پرمختګ او د سیاسي اصلاحاتو د ملاتړ لپاره د افریقا ساحل سیمو ته ځي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون او د نړیوال بانک مشر جیم یونګ کیم نن مالی ته رسیږي. دواړه مشران له هغه ځایه نایجیریا، بورکینا فاسو او چاد ته ځي. د دوی سره به د افریقایي اتحادیې، د افریقا د پراختیايي بانک او د اروپایي اتحادیې مشران هم ملګري وي. د نړیوال بانک مشر ته د سفر مخکې ژمنه کړې وه چې د سیمې د اقتصادي پراختیا لپاره زیاته اندازه خصوصي او عمومي پانګه به راغونډه کړي. ملګري ملتونه وایي د افریقا ساحل په سیمه کې 12 میلیونه خلک د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او تر 15 میلیونه زیات ماشومان په شدت سوې ته غځېدي. د افریقا ساحل په سیمه کې په تیرو څو کلونو کې سخته وچکالي وه چې د سیمې اقتصاد ته یې شدیده ضربه ورکړې ده.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو څلیر ویشتو ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي. کابل آسمان وریځ دی، د باران د اورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه یو. کندهار آسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه اته. هرات آسمان وریځ دی، د باران د اورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه پنځه. مزار شریف آسمان وریځ دی، د باران د اورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه دوه. او جلال آباد هم آسمان وریځ دی، د باران د اورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه لس.
د مازیګر څلور بجې او نه دقیقې شوې. افغان ولسمشر وایي د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یوه نامناسب وخت کې وژل سو او تمه ده چې دا کار به د سولې هڅې زیانمنې نه کړي. د مسعود وژنه د افغانستان پر سوله تاثیر کوي؟
دې شکه دا د افغانستان د طالبانو په تحریک هم تاثیر کوي.
دفاع وزارت وی د غرب لخوا ورکل سوي وسایت په شوتوګه کارول سي، خو یو برخه د مخالفینو لخوا د شخصیو ماینونو په چودونه کې تخریبيږي. یو مدني ټولنه وی د بلخ په مرکزی زندان کې شاوخوا 80% بندیان بې ګناه دي. د پاکستان په خوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف د لال مسجد یا سور جمعه د خطیب د وجنې په قضيه کې په ضمانت خوشي سو.
کچری هغه شاهدتونه د خلاف ثابت کړی شو چې په هغې کې دا ثابته شوه چې چنل پرویز مشرف دا اقدام کړی دی، نو سزا به ورته ملاویږي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم تیرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، یو کلی زر ژغونه او نیمه نړۍ. ولسمشر حمید کرزی وایي د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یوه نامناسب وخت کې ووژل سو او تمه ده چې دا کار به د سولې هستې زیانمنې نه کړي. ولسمشر کرزی دغه خبره تیر ماښام د امریکا د کانګرس له یوه هیئت سره په کتنه کې وکړه. ځینې کارپوهان هم وایي چې د ولسمشر په ګډون افغان چارواکي دا نېشنل لري چې د مسعود وژل کېدل به د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. تفصیل د کابل څخه د اسدالله الدین په رپورټ کې.
که څه هم د هیواد دننه ځینې کړۍ ډاډه دي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدل به پر افغان طالبانو او د دوی د سولې پر هڅو کوم اغیز ونه کړي، خو ولسمشر حامد کرزی وایي مسعود په نامناسب وخت کې وژل شو. ولسمشر کرزی د ارګ په ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال وویل هیله ده د مسعود وژل کېدل د افغانستان او پاکستان د سولې پر روانو هڅو کوم اغیز ونه کړي. له ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر حامد کرزی همدارس په لندن کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل وروستۍ کتنه هم ډیره مهمه او ګټوره بللې. کارپوهان وایي د ولسمشر اندېښنه له دې امله ده چې دا پیښه ښایي د دې سبب شي چې د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ ژمنې عملي نشي. حاجي سید داود د ولسمشر حامد کرزی دا اندېښنه په ځای بولي او وایي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدو پاکستانی طالبان په غوسه کړي او دوی به په لنډ وخت کې د اسلام آباد له حکومت سره د سولې خبرې هم پیل نه کړي.
د پاکستان د طالبانو تحریک هم د افغانستان د تحریک د مشر ملا صاحب محمد عمر سره بیعت لري. د دولت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ مخالفت راځي. بی د شک دا د افغانستان د طالبانو په تحریک هم تاثیر کوي. دغه مسله چې شوې ده نواز شریف نشي کولای پاکستانی طالبانو ته قناعت ورکړي او کله چې هغوی قانع نه وسي او د پاکستان خپله لانجه د خپلو طالبانو سره وي نو پاکستان به څنګه وشي کړی چې زموږ طالبان دې ته ووسي چې ښاغلي کریم سره د مذاکراتو کې برخه واخلي.
وروسته له دې چې تیره جمعه د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو، اوس پاکستانی طالبانو ویلي چې له اسلام آباد سره د سولې د خبرو هیڅ جواز نه دی موجود. د پاکستان حکومت هم د مسعود وژنه د سولې پر بهیر حمله بللې او ویلي دي چې دوی به له امریکا سره په خپلو اړیکو هم له سره غور وکړي. نوموړی په داسې حال کې ووژل شو چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت او طالبان په خپلو کې د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي وو. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وایي د پاکستانی طالبانو د مشر وژل کېدل به پر افغان طالبانو ډیر تاثیر ونه لري.
دا چې د پاکستان حکومت یا د پاکستانی طالبانو ترمنځ کم خبرې د سولې پر رابطه شروع کېدو علاوه هغه کې په طبعاً یو ځنډ راځي. زه فکر کوم چې افغاني طالبانو باندې به ډیر تاثیر ونه لري دا موضوع.
خو د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مسعود وژل کېدل یوه لویه ضایع بللې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د امریکا د دې ډول حملو مخنیوی وکړي. ځینې افغان څېړونکي وایي د پاکستان د استخباراتو ځینې کړۍ نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دي له خپلو وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. دوی وایي پخوا هغه افغان طالبان هم د پاکستان د استخباراتي کړۍ لخوا وژل شوي او یعنی ول شوي چې د سولې د خبرو پلویان وو.
امریکای چارواکي د پاکستاني طالبانو مشر چې د تیرې جمعې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د وژنې لپاره په پلان جوړولو تورنوي. په داسې حال کې چې ویل کېږي پاکستاني طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې وي، د وژنه په پاکستان کې دننه پر امریکا د حکومت او سیاسي ډلو د انتقادونو باعث وه. خو دا د امریکایي چارواکي اوس د حکیم الله مسعود د وژنې دلایل توجیه کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
امریکایي چارواکي د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په 2009 کال کې په خوست کې د سی آی ای د جګپړو افسرانو د وژنې په پلان کې دخیل بولي. حکیم الله مسعود له 2009 کال راهیسې د امریکا تر تعقیب لاندې وو او نوموړی پر امریکایي ځواکونو د برید د پلان په خاطر له څو کلونو را په دې خوا تورن پیژندل کېده. د 2010 کال په اګست میاشت کې د امریکا فدرال حکومت وروسته له هغه د نوموړي د نیولو حکم ورکړ چې دا یې په بهر کې د یو امریکایي د وژنې د دسیسې په جوړولو تورن کړ. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د تحقیق لاندې کسانو د فهرست لمخې د 2009 کال د دسمبر په 13 نیټه د افغانستان په خوست ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر یو عملیاتي مرکز حمله او امریکایي اتباعو وژل او شپږ ټپیان کړل. حکیم الله محسود د جمعې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې و وژل شو. له دې وروسته پاکستان پر امریکا تور ولګاوه چې غواړي په دې هیواد کې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره چې محسود مشر و د سولې روانې خبرې عمدن زیانمنې کړي. له دې پیښې څو ورځې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په کتنه کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وویل د پاکستان لپاره دا یو کورنۍ مسله ده. د مقام په یو بیان کې وویل له دې مسایلو هاخوا امریکا او پاکستان به بیا هم د افراطیت په ختمولو کې خپل مهمو ګډو ستراتیژیکو ګټو ته دوام ورکړي څو سیمه ته سوکالي، ثبات او سوله راولي. د امریکایي مقام همدارس وویل پاکستانی طالبانو د 2010 کال د می په لومړۍ نیټه د نیویارک په ټایمز چوک کې د ناکامۍ بمی حمله مسؤلیت هم منلی و. د زیاته کړه چې د پاکستانی طالبانو تحریک له القاعده سره نږدې اړیکې لري او القاعده د افغانستان پاکستان په ګډ سرحد کې د دوی له مرکزونو کار اخلي. د مقام همدارز وایي چې د دې دوه ډلو نږدې توپ او د دوی خصلت ته په پام سره د پاکستانی طالبانو تحریک د القاعده شبکې د ذریب په توګه عمل کوي. د یاد شوی مقام په وینا امریکا د پاکستانی طالبانو تحریک ته په پاکستان کې دننه او په امریکا او اروپا کې د حملو د ژمنو په خاطر د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لقب ورکړ.
ازادي راډیو لورستې یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د رپورت په حق لوي چې دوی د غرب لخوا ورکړل شوی وسایط او د تجهیزات په شتوګه کارولای او څرلای سي خو یو برخه د مخالفینو لخوا د شخصو او ماينونو په چودونه کې تخریبيږي. د امریکا دفاع وزارت په رپورت کې ویل شوی چې افغان ځواکونه د غرب لخوا د ورکړل شوی تخنیکی تجهیزات په ساتلو کې ستونزه لري. تفصيل د خان محمد سیند په رپورت کې.
د امریکا د اردو د اندېښنو د خودلو یو ورځ وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په خطوګه د غرب لخوا د ورکړل شو تجهیزاتو سارنه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې چې افغان ځواکونه په مستقله توګه کوم عملیات ترسره کړي همدغه وسایط او تجهیزات په کې کارولې دي. جنرال امان دا ومنله چې د دې تجهیزاتو یو برخه د مخالفینو لخوا د خښو شو ماينونو په چاودنو کې ویجاړیږي. خدای دا یې رد کړ چې ګواکې افغان ځواکونه د دې تجهیزاتو په ساتلو کې ستونزې لري.
امی وسایط او تجهیزات را که غرب بر ما داده امی کل قابلیت ها و توانمندی
دا وسایط او تجهیزات لویدیز مشترک کرد عملیات او توانمندی ټول فعالیتون شبکه دلیسی دا همدی تجهیزات پا واسطه عملیاتی پلانون پر مخلو چارانه هم کوو و یه وستونزه داده چی دا دی وسایط او تجهیزات یا برخه دا مخالفین لخوا دا شخصو مینونو پا چودون که تخریبیجی.
دا امریکا دا دفاع وزارت خبر شوی راپور لیوی خوا وای چی افغان ځواکونه د غرب لخوا د ورکړل شو تخنیکی تجهیزاتو په ساتنه کې ستونزې لري او دغه نوې جوړ شوې اردو به ونه توانیږي چې د مخالفینو پر وړاندې په دوامدار توګه وجنګیږي. خو له بلې خوا وایي چې افغان ځواکونه اوس مهال د دې توان لري چې د هیواد د یو شمېر سیمو امنیت د بهرنیو ځواکونو له مرستو پرته هم وساتي. د امریکا د اردو د دغه ضد او نقیض راپور په حق له د چارو ځینې پوهان وایي چې په دې بهانو باید افغان ځواکونه لمرستو بے برخی نشي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل
ایگونه بر رسیا بهانه را ترتیب نتن کنه نیروهای امنیتی افغانستان از تسلیم شدن وسایط جنگی محروم بسازه.
در دول بررسی باید د دې لپاره بهانه نسی چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د جنگی وسایطو له اخیستلو محروم کړي. که په دې برخه کې ستونزوي هغه ته باید تدابیر ونیول سي. د دې وسایطو په ترمیمولو کې باید له افغان ځواکونو سره لازمي تخنیکی مرستې وسی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د مخالفینو پر ضد د دوی اتمیاشتینی مستقل بریالي عملیات خی چې افغان ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې جنگیدل شي. دوی دا هم وایي دا پرمختګونه به تلفات هم نه دي شوي. د امریکا د اردو پر راپور کې دته هم اشاره شوې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کېدل به د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. امریکا ویلی د دې تړون له لاسلیک کېدو سره به د 2014 کال وروسته په دې هیواد کې یو شمیر پوځیان وساتي، سول افغان ځواکونو سره په روزنیزو چارو کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وروستیو څو میاشتو کې له افغانستان څخه شاوخوا 10,000 بهرني ځواکونه وتلي او ځایونه یې افغان ځواکونو ډک کړي دي. خو ځینې خلک له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو پر توان یو لړ اندېښنې لري.
د مدني ټولنو ځینې مسؤلین وایي چې د افغانستان په شمال په ځانګړي توګه بلخ ولایت کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی وایي چې د تحقیق پر وخت پر مشکوکو کسانو جنسي تیری هم کیږي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پر پټ کې.
د عدالت مدني او حقوقي بنسټ مشر شمس الدین شمس وایي کومه سروې چې دوی د هیواد په 28 زندانونو کې ترسره کړې ده، دا ښایي چې د محبوسینو وضعیت په ډېر بد حالت کې دی او له محبوسینو سره د ناسم چلند تر څنګ 80% محبوسین د بې ګناهۍ په حالت کې د بلخ په زندان کې په سر وړي چې د سرنوالانو لخوا ورته جعلي دوسیې جوړې شوې دي. ښاغلي شمس په دې موضوع هم ټینګار وکړ چې په بلخ ولایت کې قصات او سرنوالان د مسنونو کسانو د دوسیو د بشپړ تحقیق پرته پر حکم صادروي. د ویل چې په ډیرو مزنونو کسانو د تحقیق پر مهال جنسي تیری ترسره کیږي. د عدالت مدني او حقوقي بنسټ مشر شمس الدین شمس د مزنونو کسانو او پر زندانیانو د تیری کچه په بلخ ولایت کې د هیواد په سطح لویه کچه بولي او وایي کدلته د بلخ ولایت په زندان کې اصلاحات راشي نو په نورو زندانونو کې قانون په سمه توګه تطبیق کیدای شي.
اگر ما بررسی دقیق کنیم 70-80%
سم تحقیق ترسره کړو دا به جوته شي چې اویا تر 70% زندانیان به د بیگناهی په حالت کې په سر وړي او د دوی آزادیانه سلب شوی دي. په مزنونو کسانو د تحقیق پر مهال جنسي تیری ترسره کیږي. داسې خلک هم شته چې په زندان کې امیندوار شوی نه یې خوانو سره شته او نه هم خپلوان. دا ټول د بیگناهی په حالت کې پرې شوی. چې د بلخ ولایت په زندان کې دا ډول محبوسین هم شته چې د قتل جرم یې ترسره کړی او په اعدام محکوم شوی، خو د ورځې لخوا په زندان او د شپې لخوا له محبس بیرون آزاد ګرځي، ځکه دا کسان په زورواکانو پورې اړوند کسان دي. موږ غوښتل دا موضوع د بلخ ولایت د عمومي محبس له مسؤلینو سره په داسې حال کې شریکه کړو چې د شمس د ادعاو په اساس له کابل څخه هم راغلي پلاوی د بلخ له زندان څخه لیدنه کوله، خو په اړه یې خبرو ته حاضر نه شول. محمد بصیر د عام امنیت استناف څارنوالۍ څارنوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په مزنونو کسانو د تحقیق پر مهال د تیری خبرې بیا اساسه دي او د محبوسینو د وضعیت سیړلو پاړه زیات
درته به محبوسین باید بوګین کی
د محبوسینو پاړه باید وایم. د بلخ ولایت سناف سرنولی سرنولان په دې برخه کې جدي او قاطع پاملرنه لري او د محبوسینو د اوسېدو ځای د دوی د صحي وضعیت ستونزه او په اړه یې داسې نور ستونزه موږ پرې سروې کوو او خپل راپور پرې چمتو کوو او مسؤولو ارګانو ته یې استو. د عدالت مدني او حقوقي بنسټ په راپور کې دا هم ویل شوی هغه زندانیان چې د ولسمشر د فرمان په اساس آزادي اعلان شوی او یا هم د جرم د قید اصلي موده یې پای ته رسیدلې د زندان د چارواکو د نه پاملرنې له امله د کلونو را پدې خو په زندان کې په سر وړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداره مانی چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ILS په نامه د سګا کې ستونزې پیدا شوې. د دې ادارې چارواکي وایي چې د جرمني لیوي کمپني څخه د دې وسیلې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. نور د اسد لال الدین پر رپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي اداره وایي دوی ته د پروازونو او مسافرو خوندیتوب ډیر مهم دی او هڅه کوي چې هر تخنیکی ستونزه په لازم وخت کې هوار کړي. د دې ادارې مرستيال محمود شاه حبيبي وایي د کابل په هوایي ډګر کې د ILS په نوم یو سیستم شاه او خوا لاس پر وړاندې خراب تثبیت شو، خو دوی د جوړیدو لپاره له اړوندې کمپنۍ سره خبرې پیل کړي. خاغلی حبيبي د دوشمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې له دې سیستم څخه په بیړنۍ حالاتو او خراب هوا کې کار اخلي او دوی په کال کې دوا یا درې ځلې کاروي.
ILS یو څه وخت مخکې مشکل پیښ شو چې ولدا خراب دی. د دې لپاره چې موږ د دسکاوي معلومې کوو، موږ یو بل پروسه لرو په نامه د فلایټ چیک چې پرواز راځي او د دسکاوي ګوري. پر 25 د اکتوبر باندې فلایټ چیک راغی او هغه فلایټ چیک موږ ته وویل چې په دسکا کې په ځینې موارد کې لږ غلطي سته چې دا باید ژر سم شي. نو د هغه لپاره موږ خپل اقدام کړی دی. دا کار چې دی دا هر څوک نشي کولای. په دنیا کې خپل تخصصي کمپنیانې دي. دا کمپنۍ په نامه د تالیس نومېږي چې په جرمني کې ده. دوغو سره په تماس کې سی ویو.
خاغلی حبیبی وای چې دوی د ډی اف اس، وی او آر او ڈی ایم ای په نوم بدلی دزگاوی هم لري چې په بیړنیو حالاتو کې الوتکې ته د کیناستو لارښوونه کولی شي. آی ایل ایس هغه سیستم دی چې په خراب هوا او بیړنیو حالاتو کې الوتکې ته لارښوونه کوي تر څو د ناستې کرښه یا رنوې پیدا کړي. له دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي وو چې د دې سیستم له خرابېدو سره به په ژمي کې ډېرې ستونزې پیدا شي او ډېرې الوتنې به لغوه شي. د کابل نړیوال هوایي ډګر د افغانستان تر ټولو مهم هوایي مرکز دی چې د هوایي چلند د معلوماتو له مخې هره ورځ شاوخوا 300 ملکي او پوځي الوتکې پکې ناسته ولاړه کوي. په همدې حال کې د خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین هم د آی ایل ایس سیستم ډېر ګټور بولي او وایي چې حکومت باید د ژمي تر رسیدو جوړېدو ته اقدام وکړي. د کام ایر هوایي شرکت مرستیال فرید پیکار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آی ایل ایس سیستم چې د کابل په هوایي ډګر کې نصب شوی ډیر مهم دی. کله چې دا سیستم غیر فعال وي او هغه هم په ژمي کې نو دا اندېښنې ځای دی، ځکه په ژمي کې ډېرې الوتنې لغوه کېږي. زموږ غوښتنه ده چې دا سیستم ژر تر ژره فعال شي.
د هوایي چلند ځینې پوهان وایي خراب هوا په ټوله نړۍ کې د پروازونو په وړاندې یو خنډ وي او کله ناکله ډېره ورځ او ورخت د دې سبب کېږي چې هر ډول دزګاوی د لارښوونې له فعالیته ولویږي. دوی وایي د افغانستان جغرافیوي موقعیت هم دا ایجابوي چې د الوتکو د سقوط د خطر او د ستونزو د مخنیوي لپاره هوایي ډګرونه په پرمختللو وسایلو سمبال وي.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف دلال مسجد یا سور جماعت د خطیب د وژنې په قضیه کې په ضمانت خوشی سو. د مدافع وکیل وایي چې مشرف له پاکستان څخه د باندې ولاړ نسی. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د اسلام آباد یوې سیمیزې محکمې د سرو جماعت د خطیب عبدالرشید غازی د وژنې په قضیه کې د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف په ضمانت خوشی کړ. د اسلام آباد محکمې نن سهار د قاضیانو د دلایلو تر اورېدلو وروسته د جنرال مشرف په اړه پریکړه خوندي کړې وه چې نن غرمه د نوموړي ضمانت د 2,00,000 روپیو په بدل ومانه. د پاکستان د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف قاضي په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پرویز مشرف به هیڅکله له پاکستان نه بهر لاړ نه شي، بلکې په خپل هیواد کې به پاتې شي. نوموړي په دې اړه وویل پرویز مشرف به هیڅکله له هیواده بهر لاړ نه شي، بلکې په خپل هیواد کې به پاتې وي او په محکمې کې به پر ځان د لګېدلو تورونو دفاع وکړي. نوموړی اوس په ضمانت خوشی شو او زه ډاډه یم چې په نږدې راتلونکي کې به نوموړی د سور جماعت د خطیب د وژنې په دوسیه کې په بشپړه توګه خوشی شي او آزاد بشي. د پاکستان د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پرویز مشرف د خوشی کېدو په اړه وویل چې نوموړی یوازې په ضمانت خوشی شوی دی او لا یې د قضیې وروستۍ پریکړه پاتې ده.
با اوس د ضابطه فوجداري مطابق چې دی نو د ده مقدمه روځي، ټرایل به کېږي او هغه مقدمه به چلېږي. که هغه مقدمه کې به شهادتونه راځي، ابر ریکارډ کېږي. که چېرې هغه شهادتونه د خلاف ثابت کړي شو او داسې مټیریل ایویډنس راغی چې په هغې کې دا ثابته شوه چې جنرال پرویز مشرف دا اقدام کړی دی، نو سزا به ورته ملاویږي.
د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د بلوس مشر اکبر بوکټي د وژنې په دوسیه کې په ضمانت خوشی کړ، خو تر خوشی کېدو سمدستي وروسته د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سور جماعت د عملیاتو پر مهال د دغه مسجد د خطیب عبدالرشید غازی د وژنې په تور د پولیسو لخوا ونیول شو چې نن غرمه په ضمانت خوشی شو. جنرال مشرف د 2000 میلادي کال په جولای کې د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې پر سور جماعت د پوځي عملیاتو امر کړو چې په ترس کې دغه مسجد د خطیب ګډون 1,45 تنه وژل شوي او نږدې 50 تنه ژوندي نیول شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د سفر په لړ کې سعودي عربستان ته ورسید. جان کیری هڅه کوي هغه ستونزې هوار کړي چې په دې وروستیو کې له سعودي عربستان سره چې د امریکا د اوږدې مودې متحد بلل کیږي په اړیکو کې رامنځته سوي دي. نوریاس نوري په دې اړه تازه معلومات راټول کړي او په سټوډیو کې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان خپل ډیر مهم متحد وباله. کیری نن سهار په ریاض کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سعود الفیصل سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به له پاچا عبدالله سره هم وګوري. کیری له دې مخکې په ریاض کې د امریکا په سفارت کې په څرګندونو کې وویل ډیر مهم مسایل دي چې موږ به پرې خبرې وکړو تر څو دا یقیني کړو چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې سمې او هغو ته پراختیا ورکړو او هغه کارونه وکړو چې ترسره کولو ته موږ اړتیا لرو. هغه وویل سعودي عربستان موږ ټولو ته ډیر زیات مهم دی. دا هیواد له مصر سره په عربي نړۍ کې یو مهم لوبغاړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان چې په سیمه کې د امریکا نږدې متحدې د سوریا او د فلسطینیانو په مسلو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې له کمزوري بهرنۍ پالیسۍ څخه ناراضه دی. سعودي عربستان وایي امریکا اسرائیل ته اجازه ورکړي چې د فلسطینیانو په سیمو کې د یهودانو لپاره نوي میشځایونه جوړ کړي. د سوریې په اړه هم د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف موجود دی. ریاست چې د سوریې د اپوزیسیون مهم ملاتړی دی تیره میاشت هغه مهال سخت په غوسه شو چې امریکا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد له پوځي ګواښ څخه تیر شو. د راپورونو له مخې ریاست دغه راز اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې د سولې خبرې به په دمشق کې یو تهران پلوي حکومت جوړېدو ته لاره هواره کړي. سعودي عربستان چې له څو لسیزو راهیسې له ایران سره اختلافات لري دغه راز اندېښمن دی چې د ایران د اټومي لانجې حل به د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په قاهره کې وویل دی به د منځني ختیځ پر هیوادونو له بهره حملې ته اجازه ورنه کړي. داسې انګېرل کېږي چې د هغه له دې څرګندونو هدف ایران و. جان کیری به په دې سفر کې اسرائیل، لویدیځې غاړې، اردن، متحده عربي امارات، الجزایر، مراکش او پولند ته هم لاړ شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان سره د خپل هیواد اړیکې مهمې وبللې. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال زی څخه اوري.
جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر حکیم الله مسعود حمله به وخت بللی او هیله څرګنده کړې ده چې دا به د سولې پر هڅو منفی اغیز نه کوي. اداري فساد پر وړاندې د سارنې او ارزونې خپلواک کمیټې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مالی سرچینې معلومې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د واشنگتن او ریاض ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د هڅو په دوام نن سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د امریکا د سفارت کارکونکو ته په خبرو کې ویلي چې سعودي عربستان د منځني ختیځ د امنیت لپاره ستر لوبغاړی دی او دوی د سعودي د هڅو ستاینه کوي. د قاهرې محکمې نن د لواکه لري شوي ولسمشر محمد مرسي او د اخوان مسلمین د ډلې د څوارلسو نورو مشرانو د محاکمې بهیر د جنوري تر میاشتې وځنډاوه. رپورټونه وایي چې محمد مرسي او ورسره کسانو د محکمې په خونه کې د مرګ دیوي پر پوځي نظام شعارونه ورکول او د محاکمې جریان یې ګډوډ کړ. سپینې ماڼۍ او د امریکا د کانګرس یو شمېر مهمو غړو د دې هیواد د ملي امنیت د ادارې د تښتېدلي مامور ادوارد سنودن دافې غوښتنه رد کړې ده. سنودن تېره اونۍ په روسیه کې د یو شمېر جرمني سیاستوالو سره خبرې وکړې او یو لیک یې هغوی ته وسپارل چې په هغه کې یې د افې غوښتنه کړې وه. او په تهران کې نن زیات شمېر خلک د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ په وړاندې راغونډ شوي وو. څو په 1909 میلادي کال کې د امریکا پر سفارت د حملې کلیزه ولمانځي. ایراني مطبوعات وایي د خلکو سره د امریکا ضد شعارونه وو او مرګ پر امریکا نارې وهلې.
مهمه خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونه په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ واوري د ډرامه سره واوري.
یو کلی زر غاگونا
خوګو اوریدونکو السلام علیکم. که غواړی چې د دې ډرامې د کیسې په بشپړولو کې را سره برخه واخلی نو زموږ د غږ ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا شمیره د هر ډرامې په پای کې له پوښتنې سره بیا هم تکراریږي. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې خزی د زرلخت په کور کې د سوازده کړي په مخ راټول شوی وي او همدارنګ مو اوریدل چې د دواړو کلو د فوټبال ټیمونو غوښتل سره یو ځای شي او د فوټبال یو مکمل ټیم جوړ کړي. نو ځکه یې بحث کوو چې سوګي د ټیم مشر شي. راځي په دې برخه کې وورو چې د دواړو کلو ځوانان څه پلانونه لري او څنګه د یو مشترک ټیم مشر ټاکي.
او رسته خبر ادا ده چې تاسو خپل شاهدان چې پلو به کی څوک نشی رانه مخ کی کیدای. زما خبر اخلاص شوې. تاسو کوم پښتنه لری؟
نه غلی شي چې اوس د نسیم د ټیم خبر او پلانونه واورو.
غواک شي چې ذوالفقار خبرې کوي.
ورونو زموږ ملګرو زه د فوټبال ټیم مشرۍ ته ټاکلایم. ما د ماجرات په دوران کې فوټبال لوبه ډیره کړې ده.
جایزه مې مخیستی او څو وخت مخکې مې په کلي کې دکان درلود. کله چې په کلي کې د ځوانانو منځ کې کومه ستونزه پیدا کیږي ټولو غږ تر ما پورې وي. ملګرو خبرې نورې نه اوږدوم.
ذوالفقار وروره خیر وسي، دا کومې خبرې چې دې وکړې ټولې ښې وي،
خو یو څه درنه پاتې شول چې ودې نه ویل.
د زده کړې په اړه دې څه ونه ویل؟
تر لسم ټولګي پورې مکتب ویلی.
ژوندی اوسې ذوالفقاره. ښه ملګرو، د دواړو لورې خبرې خو مو واورېدې.
ژړې بدمشه، نور به نه ځو.
چېرته ځې؟ خدای داده، اصلي کار پاتې دی.
هو ښه، څه فکر کوئ چې رای به څنګه ورکوو؟
های چې خدای داد نه وي، ژړې بدمشه، تاسې به اوبه یوسي، خو پچه به پرې واچوو.
دا ښه کار دی، خو په خپل ځای کې. که اوس په پچه باندې کس وټاکو، هسې نه چې له وچو سره لانده وسوځي. ګورئ، ټول به یوه یوه سپینه پاڼه راواخلو، چا ته چې رای ورکوو د هغه نوم به پکې ولیکو.
ښه نو بیا به پرې څه وکړو؟
بیا به د رای شمیرلو لپاره له دواړو ټیمونو نه یو یو صادق کس وټاکو. ها خدای دادا، زما د کتابچې نه یو څو پاڼې وشکوه او ټولو ته یوه یوه وویشه.
راکه کتابچه دې.
میرات پانی دیشی اوی دا به چوک وی؟ گلپانی خوم دا اوس لارا چوکی موری زیم زر لکتا. خدای در آوالا لوری، دیرم یادی دلی، تراش چخکل دکم. چنگایی لوری؟
موری دلاز خودی راک چخکل کم جارو دی کول؟
او لوری دا منای خومی هیچ نخوخیگی، بس وچ پانی دی چار خوات پرتیوی. لوری مه درېږه، راځه چې کوټې ته ځو.
نه مورې، کوټې ته نه ځم، همدې پیتاوي ته به کینو. مورې ګلپري نه ښکاري، چیرته ده؟
د ګلپري ستونی خوږېده لورې، ادې جانې ته مې ور ولېږله چې ستونی ورته جیکي.
وای مورې، دا خو به ستونی ښه نه شي، بدتر به شي. هغه ورځ راډیو کې یو ډاکتر ویل چې ځینې ښځې ناولې ګوتې د ماشومانو یا لوی بني ادم ستونی ته دننه کوي، وایي چې ستونی جګوو. همدا دی چې ستونی میکروبه کیږي او په بدو اوړي.
نو څه وکړو ډاکتر صاحب؟
ډاکتر صاحب یو بل څه وویل.
څه یې وویل لورې؟
ویل چې یوه پیاله ایښودلو اوبو ته دومره مالګه ور واچوئ چې اوبه لږ تروې شي، بیا ستونی پې کلي غرغره کوي، درد تر ډېره ښه کیږي، ځکه چې میکروبی وژني.
دا خو ډېر اسانه کار دی، مالګه اوبه خو په هر کور کې پیدا کیږي.
وای مورې، دومره خبرې مې وکړې چې خپله خبره رانه هېره شوه.
څه خبره ده لورې، خیریت خو به وي؟
هو بې خیری نشته پکې مورې. هغه ورځ مو د انتخاباتو په اړه خبرې کولې او شفقم ډېره نازېدله چې کار ته اخلم او رای ورکوم.
لورې خدای دې ښه کړي.
آمین. نن یا سبا به لاړ شو کارتونه به واخلو چې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړو.
د څه کارتونه او چیرته؟
د انتخاباتو د کارت اخیستلو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته.
لورې دا زما او ستا کار نه دی، په لوی لاس ځان ته غم مه جوړوه. ښځې څه کوي؟ هغه دی د کلي ټولو نارینهوو د رای کارتونه اخیستي.
مور جانې، خو ښځې باید واخلي.
لورې زه به دا درسره ومنم، کارت به م واخلو، خو که په دې خبره اکرم خان خبر شي نو بیا؟
ناسیما ته یو ځل بیا وشمیره، تیروتلی بی؟
یاره ما خو دوه ځله وشمیرلی.
جمیله په دی ولا کشل کې، ته یې په خپله یو ځل وشماره.
زه تاسو ته سم بې صده ښکارم. در وایخله که تاسو یې اولس کړه زین. هغه
ته یې راکړه ماته. یو دوه درې. اوهو، دا خو روغتیا مې یوه پاڼه زیاته ده.
هلکان یوولس او د رایې پاڼې دولس.
وای زما مو په ډېره منډه پښې راوږدې کړې. دایم چای. خدای داده، دا رنګونه مو ولې داسې خړ پړ نیولي؟ څه خبره ده
جانه؟ د کسانو د شمېر نه یوه رایه زیاته ده، ځکه ټول خپه دي چې دا غلطي به چا کړي وي.
بس همدا یوه رایه زیاته ده.
احمده دی که د خندا خبره لکه مسوه.
خندم ځکه چې دا ګل ما کرلی.
څه احمده، دا څه اوته باوته وایې؟
ما کوم بد نیت نه درلوده، ما د خپل ورور په ځای باندې رایه اچولې ده.
ګورئ دا سم کار نه دی،
یو کس د بل کس په ځای رای نه ورکوي.
هلکانو، دا ټاکنې منئ چې په همدې پریکړه
وکړو؟ نه منو.
ښه نو راځئ چې یوه بله لاره ونیسو.
ما فکر کړی دا دی، تیاری پیالې شته، هر کاندید ته به یوه پیاله ورکړو او هغه به یې شاته ونیسي. هر کس به د خپل خوښې وړ کاندید پیالې ته صرف یوه شګه ورچوي، خو د شګې غږ به اورېدل کېږي. د رایې ورکوونکی باید ونه پېژندل شي، خبرې به هم نه کوي.
پیالې خو حاضرې دي.
دا یې هم وړې وړې تیږې در واخله.
زلفقاره، ولی جانه راشئ دلته کېنئ. ها دا پیالې واخلئ، په دواړو لاسونو یې تر شا ونیسئ.
لومړی ته ورشه. آفرین ولکه، تا ته وایم اوس ته ورشه.
تم ورشه زه، ورشه تم ورشه زه. همداسې یو بل پسې ورځئ. نسیمه، ما تا خو وار تیر که، بس یو دوه کسه پاتې دي. اسلمه، ولی راستی ځکه نه دندې ادا که؟
خدای داد ته ماتلی یم، بس دا دی لاړم.
راځئ راځئ، د رښتیا میدان ته ووتو.
داسې مې سا بنده کړې وه لکه مړی. زه د بدمشه ما ویل چې زلفقار پوه نه شي چې ما ولی جان ته رایه ورکړه.
جمیله، د زلفقار پیاله ته در واخلی وشمیره، او د ولی جان پیاله به زه.
ورونو، ټول ما او نصیب ته ښه په ځیر ځیر ګورئ. دا پیاله د زلفقار د رایو ده. یو دوه درې څلور پنځه شپږ.
او دان د ولی جان د پیالې پنځمه او وروستۍ دانه.
زلفقار
مبارک.
ورونو، اوس موږ ټول یو ټیم شولو، باید یو د بل ملاتړی اوسو. زه ډیر خوښ یم چې زلفقار زموږ د فوټبال ټیم مشر شو. چکچکې ورته ووهئ. مبارک
مبارک. زما په ناکامي چکچکې کوئ؟ خوښ هم تاسې ملګري زمونږ زیات وه، وګټله دوی. دا به د چا کار وي؟
رښتیا هم چې هره ګوته پرې کوي ځان ته درد لري. دا د اوبو لګولو ستړیا، یو خوا ته بې خوب بله خوا.
جمیله و جمیله، په دشنه سر په څه خوارۍ لګیا یې؟
بزګره کا غوس راغی، وایي کار چا وکړه چې خلاص یې کړه. ټوله شپه اوبه ما ولګولې او دی اوس راغی.
ځکه شو چې دلته مې پیدا کړې جمیله.
هو، دا خو لکه چې افضل دی.
لکه چې ودې نه پېژندم، افضل یم افضل، د پنتون هم دوره او صنفی دی.
اوهو هو افضل، خدای دې راوله.
جوړ په خیر جمیله؟
څنګه یې؟ جوړې خی؟
بس د الله فضل دی وروره.
زه به مې دا لاسونه په دې ویاله کې ومینځم. چاته به دیرې ته لاړ شو؟
نه نه نه، دیرې ته نه ځو، همدې پولې باندې به څو شېبې کینو. بیړه مې ده، زم ښار ته کار لرم.
خدای دې خیر کړي. ښار ته دې څنګه بیړه ده؟ او په دې بیړه کې دلته څنګه راغلې؟
یوه جلسه ده، هغې ته باید ځان ورسم. ښه، په اصلي خبره به راسم.
یاره، د اصلي خبره لا څه ده؟
جمیله، زمونږ ګوند ولایتي شورا ته یو کس درولی، ته به زمونږ سره په کمپاین کې برخه واخلې. کلیوال به دې وهڅوي چې زمونږ کس ته رایه ورکړي.
یار افضله، زه دې وارخطا کړم چې څه خبره به وي.
زه پوهېدم چې تا ته به اسانه وي، وایي پیریانو ته غزنی څه دی.
دا خبره دې سمه ده چې ګران کار به نه وي، خو دا چې خلکو ته کاندید په ګوته کړم چې ده ته رایه ورکوي، ښه به نه وي.
نه 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 نه، زه دې په مطلب پوه شوم. کوم کس چې مونږ انتخاب کړی هغه وړ کس دی او د ټولنې درد به خپل ګڼي.
یو کار کولای شم چې په کلي کې یوازې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین وکم.
جمیله، زما خبره ستا زړه ته نه لویږي.
نه نه، داسې نه ده. خو ښه، دا وایه چې څوک دی، څه نومیږي؟
نوم خو یې اوس نه درته وایم، خو یو کار به وکړو چې وایي کې خدای، ته هم دې جلسې ته راسره لاړ شه، هلته به پوه شې چې څوک دی او څنګه سړی دی. خوښه دې ده؟
ګرانو اوریدونکو، آیا په انتخاباتو کې یو کس حق لري چې د خپل ورور یا د کور کوم بل غړي په ځای رایه ورکړي؟ ولې؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د دې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 1 8. شمیره یو زل بیا هم تکرارم 0 1 8 0 1 8 0 1 8. همدارنگا تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو دا 93 شمیرې للارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونو په نامه پیدا کولای شئ. په ټویټر کې په انګلیسي ژبه غږونه ولیکئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ.
نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر افغانې ښځې په ښار بازار کې د ځینو نارینه وو له ځورونو او مزاحمتونو شکایت کوي.
موږ بیخي ایځای وتی نه سو. اصلا موټران درېږي، الوکانې لایي خبرې درته کوي، شپلاکونه. ما ته بیخي تجربه وړ ده چې ولې دا خلک داسې کارونه ولې کوي. ولې یو نجلۍ نه پرېږدي چې هغه آزاد خپل ژوند وکړي او ځای ولاړه سي؟
په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې یو شمېر نارینه په ناوړه خبرو او کړنو ښځې ځوروي، دغو ځورونو ښځې له کومو ستونزو سره مخ کړي دي او حل لاره څه ده. دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم. له ازادي راډیو سره اوسئ. دا وټ دا لارز ما هم ده ځورونې بس کړی. دا هغه شعار و چې تیرونه یو شمیر ښځو او نجونو په یو لاریون کې له ځان سره لیږدوه او په ښار بازار او ټولنه کې د ښځو د لفظي او فزیکي ځورونو د بندولو غوښتنه کوله. که څه هم نن سبا په افغاني ټولنه کې په تعلیمي او کاري برخه کې د ښځو حضور د پخوا په پرتله زیات شوی، خو اوس هم ګڼې ستونزې د دوی تر مخ پرتې دي. له دغو ستونزو څخه یوه په ښار بازار او کارځای او تحصیلي چاپیریال کې د ځینو نارینهوو لخوا د ښځو ځورونه ده. یو شمېر ښځې شکایت کوي چې په ښار بازار کې ښځې له ناسمو کتو نیولې تر بدو خبرو کنځلو او ان فزیکي برخوردونو ځورول کېږي. د دغو ښځو خبرو ته غوږ شئ.
هر با یک خانم چی تفق خورد باشه یا
یه وقت زه که وره وی که زره که چادری پسر وی که نوی او که سینگار کرده وی که نوی کرده دیزینو ناری نوله خواه زبرول کیگی. مثلا موتر تا ولاریو چو شخصی موتر برک وی او ده ورخطو ستونه کوی. یا کلا چه ناری نده لسانگ تیریگی یه خبره وکلی. دا وز آن ورو علکانو همزده کلی او کلا چه لسانگ تیرشه یه نوره خبر وکلی چه دیری تری پازا بیگو.
زه دوه نیم کلنه وم وخت چې پاکستان کې وم، یعنی ګډ عمر مې دا دی اوس د 12 کال مې چې نوې رالم. دا 14 کال چې موږ لته وم زه بیخي آزاد تلای سم. مکتب ته مثلا یو تفریح ځای یو ته یا د باندې دکانو ته د ځای ته هیڅ آزار مې د چا سره نه ولیدل. اما دلته چې دا یو کال راغلی موږ بیخي ایځای وتای نو سه. اصلا کوم ځای ولاړ سو حالت موټران درېږي، الوکانې لایي خبرې درته کوي، شپلاکونه. ما ته بیخي تجربه وړ ده چې ولې دا خلق داسې کارونه ولې کوي. ولې یو نجلۍ نه پرېږدي چې هغه آزاد خپل ژوند وکړي او ځای ولاړه سي؟
د نارینه وو ځورونه خو ډېره زیاته ده، څه په بازار کې، څه په رستورانت کې او څه په پوهنتون کې. دوی خپله خبره کوي. دا څو دقیقې مخکې موږ روانې وو، څو هلکانو یو بل ته وویل چې خوښه کړه په دوی کې یوه. کله خو بیخي بدې خبرې کوي، خپل غوږونه کڼوو نو څه ورسره وایو؟
افغانی ټولنه اسلامی او دودیزه ټولنه ده چې په دواړو کې ښځو ته په درناوي ټینګار شوی، خو پوښتنه دا ده چې بیا هم ولې ښځې ځورول کیږي. یو شمېر کسان د دې علت دا بولي چې تر اوسه هم افغانان په ذهني ډول په ټولنه کې د ښځو حضور ته نه دي چمتو. له بله پلوه د کابل اوسیدونکی اجمل د ودونو زیات لګښتونه چې د ځوانانو د پر وخت واده مخنیوی کوي د دغو ځورونو علت ګڼي.
یو علت چې زه اساساً په دې ګورم هغه دا ده چې د افغانستان ځوانان چې کله یعنې ځوانان کېږي دوی په افغاني ټولنه کې بدبختانه چې ودونه په ډېر یو جګ اقتصادي توان ورته پکار دی. نو په همدې خطر باندې کېدای شي چې یو تی د ځوانان متاسفانه وایم چې د دغې غریزې د اشبا په خاطر باندې دغسې ځورونو او دغسې یو حالت تجربه کړي. دا خبره مې په دې خاطر ده چې که یو ځوان په افغانستان کې غواړي چې واده وکړي کم تر کمه دی باید 10 لک افغانۍ مصرف کړي او دا هغه لوړ مصرف دی چې یو افغان دغه توان نه یا دغه حالت نه ځان وباسي. نو بران دغه دا نور لارې چې نامشروع لارې دي بلې او بل اخره ټولنه ته جنجال پیښوي.
ناپوهي او بې تعلیمي هم یو هغه عامل ګڼل کیږي چې ښځې له امله ځورول کیږي، خو ځینې وخت ان لوستي خلک هم د دغو ځورونو سبب کیږي. اجمل د کورنیو ناسالمه روزنه د دغه سي ځورونو یو بل عامل ګڼي.
دا د یو پلار او مور وظیفه ده چې خپل اولاد څنګه وروزي او دا ورزکی ورته چې د خپل کور کې او د کور نه بهر په کوڅه کې او په ښار کې د خپل امنوه سره څنګه برخورد وکړي، کدی نارینه دی او کدی ښځینه دی. متاسفانه چې اوس تر ډیره بریده پلرونه او مورګار هم دې خبرې ته نه متوجه کیږي چې خپل اولادونه دې خبرې ته متوجه کی چې تاسو کله بیرون ځئ د یو انجن سره یا د یو ښځ سره یا د یو نارینه سره یو سپینګیر سره مخامخ کیږي تاسو باید څه وکړي. یو او بل دا چې په کورنۍ محیط کې باید پلار د خپل اولاد نه کاغه انجلۍ او کاله کی څلیر ساته تر معلومات ولري چې دا زوی د څه تقسیم اوقات لري څه کار کوي.
یو شمیر نور کسان په تیر نارینه بیا دغه ځورونو پړه خپل په ښځو اچوي، وایي چې دوی د لکور نه راوځي چې ونه ځورول شي.
بی باکه ازادي ښځه ته ورکول کیږي، بی ځای باید وایي ګرځي ضرورت کچیر ونه لري باید خپل ښځه په ابرو پیزاس په کور کې ناشته نو ډیره بخای ورته ډیر ځوان ته باندې خبره د ځوان لخلینه وځي د ښځو لپاره.
ځینې نور کسان بیا د ښځو بې حجابي یا بد حجابي د ځورونو لامل ګڼي.
دا ښځو چې باید اسلامي حجاب خپل رعایت کړي، تنګ پتلونونو دا شیان هغه نه کې په حجاب وګرځول شي، دا اسلامي مملکت ده.
ځینې پیغلې دي هغه کومه بڼه یې چې ده چې بیرون دوی تګ راتګ کوي داسې جلب توجه کوي چې خلک پرې پرزې وایي. هر څوک باید د خپل ځان نه یو حد او مرز ولري.
لکه څنګه مو چې واورېدل ځینې وویل چې د کامل حجاب نه مراتولو دغه ځورونې زیاتې کړي دي. خو د کابل د خوشحال خان مینې یو سپین سرې اوسیدونکي وایي چې چادري یې په سر وي خو بیا هم نارینه ورته مزاحمت کوي. دا چې د درملنې لپاره ډاکټر ته راغلې وه او د همدې ځورونو له امله په جنګ اوښتې وایي.
من راغلی وو ډاکټر ته میسینا شپخانه ته
هیڅ کومه نه بده سه یو سړی سره مم جنګ کومه د تچتا ولاري
ما څه نه شرمې کی پردي سه سره ته ګوري حکومت نستا اسکر نستا چې ته دا سره ته دا چې کی چې ته ته ولاري د کوزو مې نه کی چې نه نیو نیو الکس یو تکل یو دا کراچی ورکه سه وای د دې سره کو نه یو دا د تانی.
بل سپین سر میرمن هموی چې زید انی پځایم خود نارینه ول خبرو او ناسم کړنو نه يم بچ
جیک میرم مثلا
د میشار با چیرې چې زم شار بازار ته ټیکری کې می ځان شته او کړی وي ز سپینسر شه زم د ډیرو د انا په ځایم خو بیا هم خبرې اورم. پرون یو چیرې تلم کله چې لسړک تیرې دوه نو موټروان را رغ کړ اې د چاغه کیو ډلې خاورې مو په سر ستیرې سي د نو انسانيتي چې به مشه شې ته داسې وایي
په ټولنه کې له ښځو سره دغه سي غیر محترمانه برخوردونه او ځورونې سره لدی چې کورنۍ شخړې رامنځته کوي ډیر ځله د کورنیو لخوا له درس او کار کولو منع کیږي. له بله پلوه ورو ورو د دوی په خپل نفس اعتماد راکمیږي، تل ویره ورسره وي او ان پخپله هم په ټولنه کې له حضور او ان تعلیم نه زړه توري کیږي. د افغان ښځو د شبکې غړي شفیقه اخلاص په دې اړه وایي.
مونږ به تیر شو له دې حقوقو نه چې کوم حقوق قوانینو کې ښځې ته باندې کته حد نه کړو چې هغه حقوق چې په قرآن کې ورته ورکړل شوي دي دغونه استفاده وکړي. یعنې علم که مونږ په قوانینو کې شي له هغه نه مخکې د مونږ محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دي چې علم زده کړه پر مسلمان ښځه وي که نر وي فرض ده. دا تاوتریخوارزم په ټولنه کې ښځې نشي کولای چې له علم نه برخمن شي. هغه علم نور علم پرې د مونږ قرآن نو ویلو نه چې مهمه ده چې ښځه قرآني اسلامي معلومات چې مهمه ده چې هغه کور ووزي یا مسجد ته لاړ شي یا مدرسې ته. لیکن کله چې دا تاوتریخوالی په ټولنه کې نشي کولای چې له اولي علم نه چې د اسلام ده د لمونځ او د قرآن زده کول له هغه نه محروم کیږي. کله چې له هغه نه محروم شي نو اتمن له درس محروم کیږي، له کار نه محروم کیږي، له تفریح نه محروم کیږي او نور فرصتونه چې ورته ټولنې ورکړي زموږ قوانین ورکړي له هغه نه خو بلغه محرومه.
په نورو ټولنو کې د دغه سي ټولنیز ستونزو د حل لپاره خپل خلک یعنی ښځې او نارینه په انفرادي ډول خبرګون خي او د لمنځه وړلو هڅه کوي. خو په افغانستان کې تر اوسه خلکو د دغه ستونزې د حل لپاره چې کېدای شي خپل خويندې مندې هم تر وځوريږي لازم فکر نه دی کړی او دا د امنیتي ځواکونو او دولت دنده بولی. د کورنیو چارو وزارت د ویند مرستیال نجیب الله دانش به وورو چې دوی د داسې ځورونو د مخنیوي لپاره څه کوي.
وزارت امور داخله برچې
د کورنیو چارو وزارت هغه
کوڅه ډب ځوانان چې خزي زوري وخت په وخت راټول کړي موږ په جینو ساحو کې ورځنې سیارې غزمې لرو چې دغه ډول کسان څاري په لسګونه ځلې مو راټول کړي او توصیه مو ورته کړي خو کورنۍ له مشخصو کسانو شکایت لري کولی شي پولیسو شکایت وکړي هغه وخت بیا موږ دغه کسان نیسو عدلی او قضایي ادارو ته معرفي کوو
و مو غوښتل چې په ښار بازار کې د ښځو د ځورونې مسأله له رواني اړخه هم وڅېړو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې تر اوسه په افغاني ټولنه کې ښځو ته د یو برابر انسان په سترګه نه کتل کیږي بلکې یوازې جنسي برخورد ورسره کیږي له بلې خوا د رسنیو نامناسبې خپرونې او پټې عقدې د دې سبب کیږي چې نه یوازې زلمیان بلکې پاخه ان زاړه نارینه هم ښځې وځوروي
ما خپل لیدلی مثلا خغه ټلونګیم تړلی ګریم یا په اسلا سره کړی یا توري او ډیر ښه تسبیح ترق 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 تسبیح ماړي لیدل کې پښتنه وسی اول کده سي د واده اجباري ووس دغه جلی او دغه خزه د په خار کې ویني د دې خزه په کول کې دغه سند په پر ډیرو زړو جامو کې پر ډیر خواره چیرې د زوند د په اسلا د مېرمن او د خاوند اړیکو نه مهارت نه زده کړه دغه د دې بایس کېږي د باوس خزه لري اولادونه لري حتی انګور لري لمسان لري د بیا هم کلس بهر روزي یعنی منظور دانه ده چې واده کړی که څنګه ده کړی هله او غختنه نه ډیر زاسوي هغه څه ماته باید ورسې یغنه ډیر رسیدلی هیڅ اجباري واده هیڅ په کم سن کې واده کورنۍ ژوند عاطفي اړتیاوي جنسي اړتیاوي ټولنیز اړتیاوي ذهني اړتیاوي نسی پوره کوله کله چې پوره نه کړل دای راوزي که مسان هم ولري انحراف کوي
له بل پلوه ځینې کسان په یوه رواني ناروغۍ یعنی سادیزم اخته وي چې د نورو له ځورولو خوند اخلي خو پوښتنه دا ده چې څنګه دغه ناوړه چلند ورو ورو راکم شي او ښځې له دغې ناخوالې وژغورل شي عظیمي د دغې ستونزې د بنیادي حل لار ټولو افغانانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې په برابرولو کې ګوري
دا خلک باید پوهه پیدا کړي که افغانان غواړي چې مشکل حل سي نو مکتب ته مخه کړي د ټولو ستونزو د ټولو ربړو یوه ریښه چې هغه په امامیش لیدل کیږي هغه همدغه د ناپوهۍ مسله ده د بېسوادۍ مسله ده خلک باید سواد پیدا کړي خلک باید خپل دیني ارزښتونه پلي کړي عامه پوهاوی باید خلک ورکړل سي موږ کېدای سي امنیت یو کلي ته ونه رسوو کېدای سي برق یو کلي ته ونه رسوو خو موږ د راډیو موج یو چیرته یو کلي ته رسوای سو یعنی په راډیوګانو کې حتی په ځینو تلویزیونو کې انټون نیتروجا پر رسیدګي لدی لارې باید دولت او دغه د خزو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان دوی باید هڅه وکړي چې دغه لارې نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي چې دغه مسایل کیږي ستونزې پیدا کیږي یعنی دا د یو خودي وي خور ته یو ورور ته د ستونزې پیدا کوي د جنجالونه پیدا کوي د کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي د افغانستان ډیری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کیږي او کاهیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په یوه ازار یوه نجلۍ مري زه فکر نه کوم چې په ټولو که بزل دی وجدان لدی عذاب نخلاص ما او زه مستقیم بدی قتل کشری که ما دا گناه دا یعنی لدینی علخم بایدی مسئله توجود
خاغلای زمی پا افغانی دودی زر طولانه که دفراتی آرایشون او نامناسب و جامل اغوستو مخنیوی هم یا و حل لارگنی زیاده بیچه پا یو شمیر حالاتو که ده دست زوروان و پاورند ده چپ پاتکی دو پرزای ده خپل خز و اعتراض که و لولزان دفاع هم که ولیشی چه ده سنارینه و تا دیرخ سبق وی چه بیا ده بلی خزی ده زوروان و جرعت و نکری خاغلی عظیمی وایي چې د اساسي حل لپاره لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې قوانین شته او تر دې مهمه ده چې عملي کیږي باید په افغانستان کې هم قوانین رامنځته شي او قوي عملي شي
په جاپان کې کته یو خزه ده ضرر کې لشپګو میاستو تر وکړو پر باندې کېږي د کابل الک پدینې پیږي د خوست الک کې د ننګرهار الک کې د بدخشان الک پدینې پیږي چې کزه خزه وهم کزه خزه ته ضرر کوم چې په کې سره سره وسی په نور نړۍ کې قوانين دي اول ستا تسویب دي توشيدي بیا تطبیق کیږي دلته که اول خو بنئ کی بیا تطبیق کیږي او که تطبیق نسی بیا دغه مسائل پیدا کیږي که ولک پدې پوسی چې زه کې ویجلی ته ضرر کوم هغه شکایت وکړي چې کده شپګ میاست باندې سم په ځوان کې مالکه دا کار وکړي پلار به مونږ
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس مېری ته دی په کابل کې 14 په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې څلور نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خوشاله دی وي
محمد.